السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کوربایم نیکی هلی او پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پاکستان د ولسمشر لخوا د لاسلیک ورستا د برېښنایي جرمونو قانوني بل کې بدلون په قانون بدل شوی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی لپاره خطر دی او د اسرایلو د وزیر اعظم دفتر ویلي چې له غزا پټۍ څخه دوه اسرایلیان او 15 د تایلند وګړي خوشی کړل شوی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د برېښنایي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده پیکا لاسلیک کړه د ولسمشر له دفتر پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د ولسمشر له لاسلیک وروسته پیکا قانوني مسوده اوس د قانون بڼه خپل کړې ده لدې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 13مه او سېنات د جنوري په 28مه د پیکا قانوني مسوده بل منځوري ورکړې و د جنوري په 28مه په اسلام آباد کې خبريالانو د برېښنایي جرمونو منو مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده د منځوريدو پر ضد احتجاج کړی وو د احتجاج پر مهال د پولیسو خبريالانو ترمنځ اخوډاب هم شوی وو خبريالان وایي چې د نوي قانون له لارې حکومت غواړي چې پر رسنیو او خبريالانو محدودیتونه ولګوي وزیر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت یې په صدق او اخلاص د پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات ته آماده ده نو موري نن د وفاقي کابینه غونډه ته په وینا کې ویل چې حکومت په خزل سره د پی ټی آی د مذاکرات بلنه قبول کړې او د غې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده خو د جنوري په 28مه د کېدونکو ناستې نه هغه غوند خپل انکار وکړ نو موري زیاته کړه
ہمارے ممبرز نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نے لکھ کر
زمونگ دا گند غڑو ورتویل چے تاسو خپل غختنے تحریری راکڑے نو مونگ بہم تاستا جواب پلی کلی بنا درکو نو تاسو راشے مونگ با در سرا خبر یتری اکڑو ز پس دکا و اخلاص و نیک نیت سرا غوارم چے خبر یتری مخ کلاری شی او دا حیواد ہم پر مخ لار شی
پی ٹی آئی له مذاکراتو د پشاکېدو په اړه د شهباز شریف د سرګندونو په اړه سندي ویلي خو مخکې یې په بیا بیا ویلي چې د حکومت سره مذاکرات کول غواړي په شمالي وزیرستان کې بیگانه وخته د پوز او وسلوالو ترمنځ نښتي شوې دي په سیمه کې امنیتي د ځلي انتظامیه چارواکي او د میرلي اوسیدونکو وایي چې شپې نه وخته په خدي ایدک سیمه کې د پوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې سلور مشکوک وسلوال او د یو میجر په ګډون دوه پوزیان وجل شوې دي په نښتو کې یو سرتیر ژوبل شوی هم دی امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې پوز هلته د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو ضد عملیات کول چې د وسلوالو سره یې خطا وشوه ځای اوسیدونکو مشال لريو ته ویلي چې د نن سهار راځي پوز هلته د لټون عملیات پیل کړی دی او ټول سیمه یې په ورکا کې اخیستې ده په وزیرستانونو بنو جاني خیل او خوښ سیمو کې په دې ورستیو کې د وسلوالو زد د پوز عملیات ګړندې شوې دي هلته وسلوالو هم په سرتیرو باندې بریدونه تیز کړی دي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی د امنیت لپاره خطر دی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ویل شوې چې د 2020 کال په اګست کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او تر شا یې پرمختللې وسلې هلته پاتې شوې په دې کار د پاکستان د حکومت ولس خوندیتوب او امنیت لپاره جوړې اندېښنې جوړې شوې دي اعلامیه وایي دا وسلې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د ترهګرو تنظیمونو لخوا په پاکستان کې دننه د بریدونو ترسره کولو لپاره استعمالیږي د پاکستان خارجه وزارت وایي په کابل کې د طالبانو د حکومت سره خپل اندېښنې وخت په وخت شریکې کړې دي چې د امریکایي وسلو د ورانکارو لاسونو ته د رسیدو د مخنیوي لپاره د موثر اقدامات وکړي د پاکستان د خارجه وزارت د دې تازه سرګندونو په اړه د کابل د اوسنیو واکمنو او واشنگتن غبرګون لا هم مخې ته نه دی راغلی البته په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار ویل چې د افغانستان خاوره د گاونډیانو خلاف کاری دوته نه پرېږدي او بل خبر دا چې د اسرایلو د وزیر اعظم دفتر وایي چې له غزه پټۍ دوه اسرایلیان او 15 د تایلند وګړي خوشی کړل شوي دي. د وزیر اعظم له دفتره په رسمي ایکس پاڼه نن خپور شوي بیان کې راغلي چې خوشی کړل شوي کسان د اسرایل دفاعي ځواکونو ته سپارل شوي. د دې بیان تر مخه د خوشی کړل شوو کسانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې دوی له اسرایلي ځواکونو سره دي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې په خوشی کړل شوو اسرایلیانو کې اربل یهود او موشه موزز شامل دي. د اسرایلو د وزیر اعظم دفتر ناخپور شوی بیان زیاتوي چې حکومت د ټولو یرغمل شوو او لا درکو کسانو راستنولو ته ژمن دی. له دې وړاندې نن سهار د اسرایلي ځواکونو یو سرتیری هم له غزه پټۍ څخه خوشی کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د څو میاشتو د مذاکراتو وروسته د جنورۍ په 15 د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمالیانو په تبادله موافقه وشوه. امریکي او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلای کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واوري. د پاکستان ولسمشر د برېښنایي جرمونو په قانون کې د بدلون مسوده لاسلیک کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په خارجه پالیسیو کې د بدلون بحثونه پیل شوي دي، خو پوهان په دې اړه سوایي
تر څو پورې چې مونږ اکنامیکلی انډیپندنت زمونږ نشته کنه، زمونږ فورن پالیسی آزاده نشي پاتې کېدی. یو دویم ادا ده کنه چې ته کله د آزاده فورن پالیسی خبره کې دا د پارلیمنت محتاج ده.
پرون د خیبر ضلع په جمرود کې د یوې خیریه ادارې لخوا د سلګونو معذورو کسانو روغتیایي معاینه شوې ده. دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري.
لکه څنګه پنجاب کې ماهانه وظیفه ته شروع شوې، په کار چې کی پی کې کوم داسې ورته وظیفه منظور شي. دا رنګ چې کوم ایجوکیټډ کسان دي چې هغوی ته ګورنمنت پوسټ باندې وکړی شي.
سلګونو افغان زده کوونکو د پاکستاني سکالرشپونو یا بورسونو لپاره ټیسټ ورکړی دی. په دې هکله دا زده کوونکي څه وایي؟
کله چې موږ په دې سکالرشپ باندې راشو نو دا بیا ډېر زیات ښه فرصت دی زموږ لپاره، ځکه چې زموږ د داخلو کې کوم مشکلات مخې ته راځي. نو که دا ټول پروسس به کیسې په خپل غاړه باندې کوي، زموږ لپاره به مشکلات هم نه وي.
او د شام د پخوانی یاغي ډلې هیئت تحریر مشر د دغه هیواد موقت ولسمشر وټاکل شو. یو شمېر نور رپورټونه هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون د برېښنایي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده لاسلیک کړه چې ورسره دغه بدلون وس د قانون برخه وګرځیده. لدې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 3 او سېنات د جنوري په 28 د پیکا قانوني مسوده بل منځوري ورکړې وه. خبریالان بلخوا بیا دا وایي چې د نوي قانون لپاره حکومت غواړي پر رسنیو خبریالانو محدودیتونه ولګوي. په دې حقله په 13 غړي کې زمنګ همکار یعنی ساجمال په اسلام آباد کې زمنګ د همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه وایي
یو خو چې کله ولسمشر آصف زرداری دغه قانون لاسلیک کړ چې دا اوس یو رسمن قانون هم شو د پاکستان، نو چې کوم د جرنالستانو د صحافیانو ډلې هغوی د مایوسۍ او د ناهیلۍ څرګندونه هم کړې ده، ځکه دلته داسې یو سوچ وو چې ممکن ده آصف زرداری چونکه په دې اعتراضونه شوي په دې قانون باندې هغوی مشورې وکړي د صحافیانو ډلو سره، خو بهرحال هغه کار ونه شو. نو یو خو دا او بل دا چې بیا دغه دستخط کېدو نه وروسته د صحافیانو ډلو د نورو احتجاجونو اعلان هم کړی دی. د یو تور ورځ په ټول پاکستان کې د لمانځلو یې هم یو اعلان کړی دی. او بل جرنالستانو صحافیانو دا هم فیصله کړې ده چې د دې قانون خلاف به عدالت ته رجوع هم کوي. نو بهرحال قانون خو اوس راغلی دی او په قانون کې لکه نورم جزئیات اسې خدا قانون ګوره په 2014 کال کې هغه وخت کې منظور شوی وو، لیکن وقف وقف سره په دې کې بیا تیر حکومتونو او سنی حکومت نور ترامی موکړه چې په هغه کې لکه دغه سزا د 3 کالو دا او 1,00,000 روپۍ جرمانه ده. او مطلب دا ویل کېږي دا قانون چې ترسو ما وکړه چې دا که څوک بدنامول او هغه رجوع کول شي بیا دغه خراب چا چې دا خراب په سوشل میډیا زیات باندې فوکس باندې سوشل میډیا دی. او پاکستان خدا د حکومت موقف تیر دی چې دا جعلی خبرونو داغه مخنیول یا د خلکو د بدنامولو دی یو اتارټی به جوړیږي. د دې چې کم التبیا به دا شیان ګوري او هغه ته لکه یو ټریبیونل به جوړیږي عدالت خوندي هغه ته بیا خلک فلم پولیس شي. بهرحال او بیا چې کوم د ایف آی اے دا د مخکې د فدرلي د پلټنو اداره هغه کې چې کوم سایبر ونګ دی د انټرنیټي جرمونو چې کیږي هغه به ختمي، بیا به بل د دې لپاره اتارټي جوړیږي. نو بهرحال دغه شیان پاکستان او لیکن په دې چې کوم اعتراض دی هغه دا دی چې داسې قوانین اکثر حکومتونو د آزادو جرنلستانو د آزادې میډیا خلاف استعمال کړی دي او یا د مخالفینو خلاف استعمال کړی دي. لکه پاکستان کې خاصه میډیا کنټرول ده، دلته چې اوس لږه آزادي ده نو هغه یا سوشل میډیا ده، اوس خلک خپل یوټیوبونه چلی، فیس بکونه چلی، نور اکاونټونه چلی، او خپل چې کم په هغه ملي او قومي میډیا کې نشي کولی دا هغه د لارې هغه خپل اظهار کوي. دا یو سوچ دی چې د دې قانون غو بنیادی هدف دغه لږ آزادي چې دا سوشل میډیا باندې پاتې ده هغه ختمول غواړي. دا لکه اعتراض کوون سوچ چې اسیم ګور تاسو به یاد وي چې د 3 فروری د انتخاباتو نه وروسته پاکستان کې په ایکس باندې په خوانی ټوټر باندې بندیز دی، دا هغه وسوره پس یو کال پوره شي.
دا وو له اسلام آباد زمنګا همکار طاهر خان چې په پاکستان کې د پیکا یعنی برېښنایي جرمونو ضد چې کوم قانون جوړ شوی دا هغه په حق له زمنګا همکار یعنی ساج مل سره خبرې کولې.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113
13500
15515
او 10800 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د امریکې د سوداګرو یو وفد پاکستان ته په 2 ورځنی سفر دی. د دې وفد مشري جینټری بیچ کوي. نوموړي ویلي چې دا سفر په پاکستان کې د سرمایه‌کاری او کاروبار د موقعو لټولو لپاره دی. سیړونکو وایي چې د دې وفد سفر با د واشنگتن او اسلام آباد اړیکو پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. په دې حق له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک ټوټ حال لا کوي.
د وفد مشر جنټری بیچ په 9 جنوري په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا نوی حکومت د پاکستان د حکومت لپاره احترام لري او د هغه د دورې مقصد په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ موقع لټول دي. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ځنو غړو داسې تاثر ورکولو چې ګنې ډونلډ ټرمپ په تر ولسمشر جوړېدو پسته دوی د ګوند بندي بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د رخصي کولو لپاره د پاکستان په حکومت فشار راوړي او که حکومت د هغه غوښتنه ونه مني نو د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خراب شي. د ځنه هیوادونو لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي ریچارډ ګرنیل د عمران خان د رخصي کولو لپاره په خپل ایکس یعنی پخواني ټویټر یو شمېر پوسټونه هم کړي وو. خو جنټری بیچ د یوې پوښتنې په ځواب کې خبري غونډې ته وویل چې ریچارډ ګرنیل دغه پوسټونه د ناسمو معلوماتو تر مخه کړي وو او دا خبره یې خپله هغه ته کړې ده. ریچارډ ګرنیل هغه پوسټونه پاک کړي هم دي. د پاکستان او د امریکا د نوي حکومت د اړیکو په حق له د یوې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس پوهنتون استاد ډاکټر ضیاءالحق شمسی مشال ریو ته وویل چې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د شخصي تعلقاتو ډېر ارزښت نه وي. ډونلډ ټرمپ اوس او صدر جوړ شوی دی او د پاکستان سره د اړیکو په اړه فیصله کولو لپاره به لږ وخت پکار وي ورته.
کہ وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت بری طرح انوالوڈ ہیں اس وقت اور آپ دیکھ سکتے ہیں
ٹرمپ دستیر امریکہ پر قرآنی سیاست کے بخت ہے. خغہ ہر اورز اتلس دا سے لوئی پریکڑی کیوی چھ نیخ پنے گا دا امریکہ داخلی سیاست سر تڑاو لری پنڈیوال سیاست کے دا خغہ پریکڑی ہم دیرے مہم دی خدا پریکڑی دا امریکہ شاو خواہ ہے ودونو پاڑا دی خغہ تروسا دا داخلی چارونا اوزگار شوے ندے اور مونگتا پکار دی چھ سوق پر انتظار ورتا وکرو
ہمیں انہیں کچھ وقت دینا پڑے گا.
خو اسلام آباد کے دا نیوز ورسپان خبریال اور تجزیہ نگار عمر چیما مشال ریڈیو تو وہ دا جنٹری بیچ مشرای کې د امریکا د وفد راتګ د پاکستان د حکومت لوی کامیابی او د تحریک انصاف ناکامي ده. ځکه چې د تحریک انصاف غړو د ټرمپ سره ډېرې هیلې تړلې وې. خو جنټری بیچ نه صرف د ډونلډ ټرمپ د کورنۍ ملګری دی، د هغه د زوی هم صنفي دی، په کاروبار کې شریک دی، بلکې د ټرمپ لپاره چندې هم راغونډې کړې دي.
جنٹری بیچ نے بات کی ہے کہ ریچرڈ گرینل کو
جنٹری بیچ اول چی ریچرڈ گرینل تا غلط معلومات ورکل شو. دارا تحریک انصاف تاریخ تن ولای کمولو د پر ډیر لوی تور دی. د دې الزام توان به تحریک انصاف ته داوی چې پر اتلون کې وخت به د خغوی خبره نه اوریدل کیږي. ځکه چې د ټرمپ ته انتظامی خلکو ته احساس شوی دی چې خغوی بلار کړل شوی وو. پر اتلون کې وخت به خغوی د تحریک انصاف خبره نه کوي. دا د حکومت لوی کامیابی او د تحریک انصاف ډیر لوی تاوان دی.
اور پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے.
جنٹری بیچ په پاکستان کې د پنګونې خبره هم وکړه، په خاصه توګه د لویو ودانیو جوړولو اراده یې څرګنده کړه. هغه د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم ولیدل. امریکایي وفد په لاهور او اسلام آباد کې د ځینو ژورنالیستانو سره هم ولیدل. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لمون سره اوسئ.
د بشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې زیاتره خلک په خارجه پالیسۍ کې د بدلون خبره کوي. د جنوري په 28مه د امریکې، برتانیې او د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر بلیحا لودی هم دغه خبره کړې ده. نوموړی په اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان باید خپلې خارجه پالیسۍ ته له سره کتنه وکړي او بنیادي بدلون پکې راولي. په عین حال کې ځنې شنونکي د ډاکټر بلیحا لودی د وړاندیز په او ځنې په خلاف نظرونه لري. راشد خټک په دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
په 28 جنوري په اسلام آباد کې د پاکستان بزنس کونسل لخوا را جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا په وخت ډاکټر ملیحا لودی وویل چې په نړۍ کې ډېر بدلون راغلی دی، اوس باید پاکستان د اقتصادي مرستې غوښتلو په ځای اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي او د پخواني فکر سره په مخه وکړي. ډاکټر ملیحا لودی دا هم وویل چې په کال 2020 کې له افغانستانه د امریکا ځواکونو وترو نه پس د امریکا دپاره د پاکستان ارزښت کم شوی دی. خو په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې قلمنګار محمد مهدي مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر دومره فعال نه دی څومره چې په دې حالاتو کې ورته پکار ده. هغه وویل چې په کوم سیسي جمود زورور شي نو پرمختګ یې ودرېږي.
کای پلیئرز کیا کر رہے ہیں،
دیتا قتل پکانی چې پسمه کې خلق سکوي، نړیوال لوبغاړي سکوي، ستا خواوش سره روان دي، بیا په دغه نظر کې ګمونه اخیستل پکار دي. د مثال په توګه دوی خیال چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسي نو د پاکستان لپاره به هر څه ښه شي، خو داسې ونه شول. نو لازم ده چې د پالیسۍ ته بیا کتنه وشي او دا وکتل شي چې غلطي په کوم ځای کې وشوه. هغه څه وجوه چې داسې حالات جوړ شول، آیا دا حالت بدلېدای شي؟
حال پیدا ہوئی کیا اس صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے؟
په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو دفتر یو پخوانی واکی ارشد مالک مشال رډیو ته وویل چې د حالاتو سره د پالیسۍ بدلون دا معنا نه لري چې کمی ګټه شاته وغورځول شي. هر پالیسۍ چې جوړیږي باید کمی ګټه په نظر کې ونیول شي. د ملي ګټو ساتلو لپاره پاکستان تل په خپل خارجه پالیسۍ کې یو توازن ساتلی دی. پاکستان چې په کوم موقعیت کې پروت دی او بیا په دې سیمه کې څنګه حالات دي هغه په نظر کې نیولو سره که وګورو نو ډېرې ننګونې هم دي ورته. خو دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان کې کوم حکومت هم راغلی دی په خارجه پالیسۍ کې کمی ګټې په نظر کې ساتلی دي.
اس کو ہمیشہ مینٹین کیا ہے.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې د ډاکټر ملیحا لودی خبرې سمې دي خو عملي کول یې ګران دي.
تر څو پورې چې مونږ اکنامیکلی انډیپینډنٹ زموږ نشته کنه زموږ فورن پالیسی آزاده نشي پاتې کېدی. یو دویمه دا ده کنه چې ته کله د آزاده فورن پالیسی خبره کې دا د پارلیمنٹ محتاج ده او پاکستان کې سینیٹ یو ریزولوشن پاس کی پروڈکشن آرڈر حوالے سره په هغه عام ریزولوشن باندې عمل لکھیږي. نو وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ این انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی د نوې دور تقاضا دا ده چې ستا کم فورن پالیسی کنه ستا خپل گاونډیانو سره ډېر صحیح تعلق دی او زموږ المیه دار افغانستان دے که ایران دے که انڈیا دا زمونږ هیچ چا سره اس قسم خط تعلق نشته. ټول لغت ریویژن خدا پکار دے چې مونږ پل گاونډیانو سره زمونږ تعلق ټول نه زیات خي.
دا یادونه ورده چې په امریکا کې د نوی ولسمشر جوړدونه پس ته اړیکی خکولو لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په ځای د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د امریکا په دوره تللی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون د خیبر ضلع په جمرود کې سوشل ویلفیئر ادارې لخوا د سلګونو معذورو کسانو روغتیایي معاینه شوې ده. یادې ادارې د سره صلیب نړیوالې ادارې په مرسته یو شمېر معذورو کسانو ته ویل چیرونه یا سرخی څوکۍ هم ورکړې او ځینو ته یې د بدن مصنوعي غړي ور ولګول. معذورو کسانو له یادو ادارو مننه وکړه چې ورسره یې مرسته کړې ده، خو د نادرا یا د پاکستان د شناختي کارډونو د ادارې نه هم ځینې غوښتنې کړې دي، د حکومت نه هم غوښتنې کړې دي. په دې حکله تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې اورو.
په جمرود جرګهحال کې د خیبر ضلع د سوشل ویلفیئر محکمې لخوا د نړیوالې امدادي ادارې ICRC او د پیپوس په نوم د پاکستان د مصنوعي اعضاو ادارې کارکوونکو 209 معذوره یا مخصوصو کسانو جسماني معاینه ترسره کړه. ځنو ته پکې مصنوعي اعضا ولګول او ځنو ته ویلچیر ورکړل. د نادرا یا شناختی کارډونو ادارې د ریکارډ تر مخه تر اوسه په خیبر ضلع کې خواوشه 12,000 کسانو ته د معذورو یا مخصوصو کسانو شناختی کارډونه جاری کړل شوي. د خیبر ضلع د معذوره کسانو اتحادیې مشر همدرد پردي مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې په لسګونه ډول معذورۍ دي او دوی بیلابیلو ضرورتونو ته اړتیا لري.
لکه څنګه پنجاب کې مهانه وظیفو ته شروع شوي په کار چې کی پی کی کې همداسې ته وظیفه منظوره شي، همدارنګ چې کوم ایجوکیټډ کسان دي چې هغوی ته ګورنمنټ پوسټ باندې وکړی شي، چې کوم هغه ان ایجوکیټډ خلک دي چې هغوی ته داسې یو کسب په لاس کې ورکړی شي چې هغه په خپلو خپو ودرېږي او د هغه د بل نه د سوال بل نه سوال نه کوي، په خپلو خپو باندې ودرېږي، چې یو خو همت کارډ باندې کار وکړی شي، چې همت کارډ د اسپیشل پرسن لپاره په تیار کړی شي چې مهانه وظیفه منظوره شي.
د باډي تحصیل یو مزدورتن ایاز اپریدی ویل چې په کار دی په دومره لوی شمیره کې مزدور کسانو لپاره د یوې مخصوصې تعلیمي ادارې بندوبست وشي چې د تعلیم سلسله پکې برقرار وساتي او چې کوم کسان پکې سرکاري نوکران دي چې هغوی ته الکترونیک ویلچیر ورکړي.
مونگلا دے اسپیشل ایجوکیشن یو ترتیب جوړ کی چې هغه په دری اونو تو سیلونو کې په داسې یو ترتیب سره وی چې هغه پکې خپل تعلیم حاصلوي، چې دا ګورنمنٹ کم لون کړای دی د کی پی کې او دا د اسپیشل پرسن د پورا چې دوی کم ګورنمنٹ سرونټ کا سون دی او هغه اسپیشل پرسن دی ډیسیبل دی دا غوی د پورا د الیکټریک ویل چیئر چې کم اناونسمنٹ شوایره بل لون شوایره مو وزیر اعلی صاحب چې کم کړای دی. زه دغه مخالف نه یم، خو دومره به ویایم چې دا کم الیکټریک ویل چیئر دوی لا ورکاینو په کور دو چې دا داسې خلکو لا مرکی چې کم مطلب تعلیم حاصل ای.
د خیبر ضلع د سوشل ویلفیئر محکمې چارواکو ویلي چې دوی دا معذور کسان په مختلفو برخو کې ویشلی او د بیلابیلو پروګرامونو لاندې ورسره مرسته کوي. دوی وایي چې په دې کې زیاتره د پولیو یا ګزرن ناروغۍ نه متاثره شوي، ځنې پکې ټرافیکی حادثو کې او ځنې بیا په تیره بدمنۍ او جګړو کې مزدوره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن یا HEC لخوا د افغان زده کوونکو لپاره اعلان شو سکالرشپونو یا وظیفو ترلاسه کولو په لړ کې په سلګونو افغان لکانو جنکو زده کوونکو ټیسټونه ورکړي دي. دغه زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې جنکو ته په تعلیم کې ډېر ستونزې لري او په پاکستان کې هم زیاتره وخت د اسنادو یا دستاویزاتو له وجې په داخلو اخیستو کې له ستونزو سره مخ کیږي. دوی وایي ډېر خوشبینه دي چې په حکومت تیکا چا دوی ته د زده کړو موقع ورکړل شي نو دغه مشکلات به هم حل شي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان د لوړ زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن په خپل ویب پاڼه خپور کړي چې د پاکستان حکومت افغان ځوانانو ته معیاري زده کړه ورکولو لپاره د علامه اقبال سکالرشپ فار افغان سټوډنټس په نوم 3500 سکالرشپ یا تعلیمي وظیفې اعلان کړې دي چې پکې طب، انجینري، کرونده یا زراعت، کمپیوټر ساینس په شمول یو شمېر میدانونو کې د ماسترې، پی ایچ ڈی، ایم فل او بی ایس پروګرامونه شامل دي. د لوړ زده کړو کمیشن لخوا پیښور او کوټه کې د جنوري په 15 او 16 ټیسټونه شوی چې آنلاین هم او فزیکل هم، یعنی ډیر د کون کې راغلي هم وو. دا ماسترۍ لپاره دغه ټیسټ ورکوونکي مختار احمد وای دوی دلته ټیسټ ورکړو، خو افغانستان نه کوم زده کوونکو آنلاین ټیسټونه ورکول د انټرنیټ او نورو ستونزو له وجې خوی ټیسټونه ور نه کړل شو.
په افغانستان کې امتحان چې سره مشکلات درلودل د انټرنیټ او نورو ستونزو وی چې دغه د وجې افغان محصلینو نه شکړل چې امتحان په خپل وخت تر سره کړي. په دغه اساس د پاکستان د ایچ ای سی یا د تحصیلاتي لخوا دوباره دوی لپاره امتحان ریسکیجول یا ترتیب شو. ډیری افغان محصلین چې دي هغه فعلا د لوړ زده کړو یا د تحصیلاتو لخوا چې دی هغه بې برخې پاتې دي.
د کونړ ریاض الله وای خپل هیواد بیا ودانول لپاره مهمه ده چې د افغانستان ځوانان لوړ زده کړه ترسره کړي.
دا سکالرشپ د افغانانو لپاره ډیر زیات ګټور دی او په خاص توګه د انجون د پاره ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې انجونې د تعلیم څخه نه محروم دي. نه هغوی لپاره دا ډیره غټه مقدمه پکاره چې د مقونه پوره پوره پیدا واخلي.
قیام الدین ستوري چې افغانستان کې د کونړ اوسیدونکي دي وایي د ماسترۍ لپاره ټیسټ ورکړي نو ځکه ډیر وته خوشبین لري، ځکه د دوی په وینا دلته چې کله دوی په خپل داخلي اخلي نو د کارډونو د میت ختمېدو په شمول یو شمېر ستونزې لري.
ته پاکستان کې زده کړې کو نو زیاتره پانتونه داسي چې دا غلطه د داخلو ډېر زیات مشکل وي زموږ لپاره. کله کله داسي وخی زموږ کارونه ایکسپایر وي موږ ته داخلي کو نو ډېر زیات مشکل سره مخ کیږو. کله چې موږ په دې سکالرشپ باندې راشو نو دا بیا ډېر زیات خپور سره زموږ لپاره ځکه چې ټول سیستم د ایچ ای سی د طرفو نه وي نو زموږ ته داخلو کې کوم مشکلات مخ ته راځي نو دا ټول پروسس به ایچ ای سی په خپل غاړه باندې کوي زموږ لپاره باغ مشکلات هم نه وي.
د ننګرهار اوسیدونکو سمې مهمت چې دا په خیبر میډیکل پوهنتون په خور کې لړ زده کړې کوي وای چې د افغان جنکو لپاره دا یو غوره موقع ده ځکه هلته هیڅ داسې موقع دوی نه لري.
څنګه چې ټول لړۍ ته ښکارا ده چې په افغانستان کې پر نجونو د تعلیم دروازې بند دي نو موږ د پاکستان هیواد ډیر منندوی یو چې داسې موقع راوړي د افغان ځوانانو لپاره خصوصا په تعلیمي برخه کې. موږ یې د نورو ښې او زرینو فرصتونو ته سترګې په لار یو ترڅو زموږ هیوادوال هم په نړۍ کې د سیالو سره سیال شي، خصوصا په تعلیمي ډګر کې د تلپاتې او پرمختللي افغانستان په هیله.
د لوړ زده کړو کمیشن ویب پاڼه تر مخه د پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره 3500 تعلیمي وظیفې اعلان کړې دي. دا چې دغه ټیسټونو کې څومره زده کوونکو آنلاین او څومره فزیکل ټیسټونه ورکړل او د کې څومره جنکه او هلکان شامل وو په دې بابل مو د پاکستان د لوړ زده کړو کمیشن ویان مجاهد عزیز سره د 100 ټلیفون دلارې په د واتس اپ میسج دلارې د رابطو هڅه وکړي خو د میسج کتلو باوجود هیڅ جواب ورنکړو. خو امریکا غږ یو رپورټ تر مخه 1000 افغان زده کوونکو ټیسټ لپاره داخله کړي چې پکې 5000 نه سیوا جنکه شامل وي او یو شمېر پکې ټیسټ ورکولو لپاره پاکستان ته راغلي هم وو. لوړ زده کړو کمیشن تر مخه د دې سکالرشپ مقصد یو خو که افغان زده کوونکو ته معیاري زده کړه ورکول دي نو بل خو ته د دوه هیوادونو تعلیمي ادارو او د وګړو ترمنځ رابطې قیمول او د افغانستان په بیا رغونه او بیا ودانه کې د افغانانو توان سیوا کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د برېښنايي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده یا پیکا لاسلیک کړ. د ولسمشر له دفتره پرون په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا مسوده اوس د قانون برخه وګرځېده. له دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلۍ د جنورۍ په 3 او سینټ د جنورۍ په 28 د پیکا قانوني مسودې بل منظوري ورکړې وه. خو خبریالان وایي چې د دې نوي قانون له لارې حکومت غواړي په رسنیو او خبریالانو محدودیتونه ولګوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت یې پسې د قوي اخلاص د پاکستان تحریک انصاف سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي نن د وفاقي کابینې غونډې ته وینا کې وویل چې حکومت په ښه زړه سره د پی ټی آی د مذاکراتو بلنه قبوله کړې او د هغې لپاره یې یوه کمیټي هم جوړه کړې، خو د جنورۍ په 28 د کېدونکې ناستې نه دغه ګوند په خپله انکار کړی. د پی ټی آی له مذاکراتو د پشا کېدو په اړه د شهباز شریف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په بیا بیا ویلي چې د حکومت سره مذاکرات کول غواړي. په شمالي وزیرستان کې بیګانه وخته د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې. په سیمه کې امنیتي د ضلعي انتظامیه چارواکي او د میرالي اوسیدونکي وایي چې د شپې ناوخته په خدي ایداک سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه کې 4 مشکوک وسلوال او د یو میجر په ګډون 2 پوځیان وژل شوي دي. په نښتو کې یو سرتېری ژوبل شوی هم دی. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی امنیت په خطر کې اچولی دی. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ویل شوي، په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اندېښنې وخت په وخت شریکې کړې دي چې د امریکایي وسلو د ورانکارو لاسونو ته د رسیدو د مخنیوي لپاره د مؤثر اقدامات وکړي. په دې اړه د کابل د اوسنیو واکمنو او واشنګټن غبرګون لا هم مخې ته نه دی راغلی. البته په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو خلاف کارېدو ته نه پرېږدي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورید. اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورټونو ته. د شام د پخوانی یاغي ډلې هیئت تحریر الشام مشر چې د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ، د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ریپورت ورکوي چې پرون د یاغي ډلو تر غونډې وروسته فیصله وشوه چې احمد الشرا د سوریه یا شام د موقت حکومت چارې مخته یوسي. تفصیل په دې رپورت کې.
احمد اشار چې په خوا د ابو محمد الجولاني په نوم پیشندل کېده او بیا وخت له القاعده ډلې سره وو، د سوریې د موقت ولسمشر په توګه غوره شو. د سوریې سانا خبري آژانس راپور له مخې د انتقالي مرحلې د مشر په توګه د اشار د ټاکلو اعلان د چهارشنبې په ورځ د سوریې د پوځي عملیاتو د برخې ویاند ډګروال حسن عبدالغني وکړ. عبدالغنی د سوریې د اساسي قانون د لغوه کولو اعلان هم وکړ. دا قانون په 2012 کال کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال تصویب شوی وو. ډګروال عبدالغنی وویل چې اشاره د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د لنډمهاله مقننه شورا د جوړولو واک لري. د سوریې د پوځ ویان په خپل هیواد کې د وسلوالو ډلو د منحل کېدو اعلان هم وکړ او ویل چې دا کسان به په دولتي ادارو کې جذب شي. حیات تحریر شام یو پخوانی یاغي ډله ده چې تیره میاشتې د بشار الاسد رژیم نسکوره کړ او یو لنډمهاله حکومت یې جوړ کړ. د دې حکومت مشران هغه پخوانی یاغیان دي چې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د سوریې د ادلب ولایت چارې مخته بیولې. متحده ایالاتو مخکې د اشار پر سر 10 میلیونه ډالر انعام ټاکلی و، خو تیره میاشتې وروسته له هغه دا انعام لغوه کړ چې د امریکا یو پلاوی دمشق ته سفر وکړ او له اشار سره یې ولیدل. اشاره د نوی متحده ملی اردو او امنیتی ځواکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس شانس څرګندوي چې داسې پوښتنې پیدا شوې دي چې څرنګه ممکنه ده چې پخوانی یاغي ډلې په موقته اداره کې سره یو ځای کار وکړي، ځکه چې د دې ډلو بیل بیل مشران دي او بیلې بیلې ایډیالوژۍ لري. د همدې اژانس د راپور له مخې یوه پیچلې پوښتنه دا ده چې له کردانو سره به نوې اداره څرنګه چلند کوي. واشنگتن د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې د کوردانو ملاتړ کاوه. دا ډله چې وسیمه تر بشپړ واک لاندې ده له نورو یاغي ډلو سره نږدې نه ده پاتې شوې. د کوردانو مشران په پرونۍ غونډه کې حاضر نه وو او تر اوسه د دې ډلې لخوا د نوي انتقالي مرحلې لپاره د اشار د ولسمشۍ په اړه تبصره نه ده شوې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نوو پرمختللو وسلو موجودیت د خپل هیواد امنیت ته جدي ګواښ بللی دی. اسلام آباد د امریکې دا چاره هم غندلې چې د 2020 کال په اګست کې په وروستیو کې چې کله له افغانستان یې خپل سرتیر ایستل نو هلته یې پرمختللې وسلې او وسایل پرېښي دي. په دې هکله د امریکې او یا هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دریز لا مخیتنه دی راغله. تفصیل د احمد شهبر رپورٹ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبه پروسو ویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علی خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د شعور اندېښنې خبره ده. شفقت علی خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سی این این تلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوی وو پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپتر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري 19 وویل چې طالبان دي په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پات شوی تجهیزات او وسلې بیرته وروسپاري. د طالبانو وی سرچینې چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته د ښاغلي ترامپ د خبرې په ځواب کې وویل چې دوی به یو مرمۍ هم بیرته امریکا ته ورنکړي او له دوی سره دي د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره ناامن شي.
اوس چې کوم وسلې دوی غواړي زما په اند دا یو ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې حسوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخي اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماټیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2023 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,255 بریدونو ادا کړی ده. د پاکستان پوځ بیا د 2023 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 444 ګڼلی دی چې د دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوند یې اخیستی دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کوزې مومندو اقرب ډاګ کاروندګر د حکومت نه غوښتنه کوي چې د بارانی اوبو نهر دی ورته برابر کړي. دا نهر له تیرې ډېرې مودې راهیسې مات شوی او د ځایي کاروندګرو په خپلو مرستو باندې ځینې برخې سمې شوي او خپل ځمکې پی اوبه کوي. خو دوی وایي چې دغلته 15,000 اکړه ځمکه شاړه پرته ده او په کار ده چې حکومت یې د خړوبولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. بلخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازی محبوب شیر مشال ریډیو ته وایي چې له ورسک او مومندو ډیم نه به د دغو کاروندګرو لپاره د اوبو بندوبست کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی رپورټ کې اورو.
تا اقرب ډاک ورسوي دوی په خپل مرسته د یکون د نیر د پاته پایپونه لګولې او کاروندې ته وبکوي. خو دوی به هم واړي چې حکومتي ادارې باید دغلته مات شوی هوایي نیر بیا جوړ کړي. اقرب ډاک کې برن خیل قبیله وسیږي چې د اوبو د نشوالي د وجې شاوخوا 15,000 اکړه ځمکې شاړې دي. دوی وایي دغلته د اقرب ډاک د باراني خور د پاسه د ستنو په واسطه د ځمکې نه شاوخوا 50 فوټه اوچت نرم جوړ شوی خو څو 25 کال وړاندې هغه مات شوی.
زمانو مه عادل مومند د اقرب ډاک اوسیدونکو یم. تقریبا زمونږ ټوټل 2 جیره ځمکه ده او په دغه 2 جیره باندې ځمکه باندې اوس وخت موجود وخت کې په موږ غنم کړلی او د دې نه مخکې چې کوم امنګ په جوار کړلی او چونکی که دغه ناوه چې کومه ده د دې قام خلکو د دې ځای خلکو ابني مدد اپ کې تخت دغه ناوه لګولې ده او پیسې دې قوم لګې لګې راغونډې کړې دي او دغه ناوه جوړه کړې ده. او تقریبا دغه نه 200 اکړه ځمکه چې دا کومه ده خړوبې کې چونکی ځمکه ډېره زیاته ده د اوبو نه رسېدو د وجې بنجر دي.
دغه سیمې نه د بلتیاتي نظام دلاندې منتخب شوی د کروندګرو کوستر جاوید خان مشال ریډیو ته وایي دوی سره حکومتي چارواکو ژمنه هم کړې چې ورته به دغه مات شوی د اوبو نهر جوړ کړي. خولای هم هیڅ په کومه منصوبه کې نه دی شامل کړي.
موږ چې دا کومه نوه باندې پیپ لګولې 56,000 دا موږ په خپل تاون باندې د قوم په خرچه باندې کړی دی او اوس دې وخت کې چې دا کوم 18 چی پیپ موږ لګولې دی نه 200 اکر ځمکه زمونږ دې وخت کې آباد ده او زمونږ چې کوم 3,000 فوټ کار دی نو دا هم دې ځلې په ټینډر کې دوی موږ لنه دی اچولې. موږ سیکرټریټ ته هم تلو دا را سره واده هم کړی و چې دا کار به موږ تاسو لکه خو اوس بیا هم ټیکهدار وي چې دا ما سره نشته دی. نو
دا قرب ډاک دغه خلکو غوښتنه ده چې دوی سره باید سرکاري مرسته وشي نهر دور ته تیار کړی شي نو دوی بیا د بهرنیو خارونو د مزدورانو هم خلاص شي. دا قرب ډاک د خلکو غوښتنه مو د محمدو د ترقیاتی کارونو لپاره مقرر د صوبایي اسمبلی غړي محبوب شیر مومند سره شریک کړي.
یو خو د کی پی ریس په پروګرام د نام منګه کوشش کوو چې ان شاء الله دا دغه کو د دین د چې کوم پول لیدلې دا زم جوړ کو د کی ریفیرنګ وکړو صحیح طریقې سره نو د کی او د بیا یې سمخ کې چې کوم نیر دی هغه په صحیح طریقه جوړ شي 3,000 جیره زمکه ان شاء الله دین بجې بیا دغه کیږي سراب کیږي. بل د دې په دویم اپشن باندې دا چې هغه د مومن ډیم نه چې کوم نیر راځي نه په هغه اپشن کې دا پروت دی.
د محمدو د یو کون تحصیل علاوه د نورو سیمو زمکه په باران خړوبېږي خو د قرب ډاک ولسوي کو دغه نیر ورته جوړ شو د محمدو ځلې زری حاصلات په هم ورسره زیات شي او د خلکو ژوند به ورسره ډیر ښه شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,000,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو باندې خپلې پاڼې لري لکه څنګه چې مو واوریدل په یوټیوب باندې مشال پاڼه دا اکاونټ دی او هم دغه راز په انسټاګرام باندې دی په فیسبوک باندې دی او په ټویټر باندې یا اوس چې موجوده نوم یې ایکس دی په هغه باندې هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه خوښه کوي هغه لایک کوي فالو یې کوي نو نه یوازې دغه تازه خبرونه و په تاسو ته راځي بلکې مرکه تجزیه تبصرې مرکه او همداراز نور ډیر خوندور معلومات تر لاسه کولای شي. د مشال ریډیو د ویب سټ یا پاڼه چې کوم دانو اغا په پاکستان کې زنې زاینو کې نخلاصيږي، نو بیا مشال ریډیو خپل اپلیکیشن یا ایپ لري چې تاسو یې د اپلیکیشن نه یا د ایپ نه ډاونلوډ کولای شي، او په هغه باندې هم د مشال ریډیو نه یوازې دا رواني خبرونه په غږیزه بڼه اوریدای شي، بلکې دغه چې د مشال ریډیو څومره خبرونه دي او څومره معلومات دي او کومې تفریحي خبرونه دي، هغه ټولې په دغه ایپ باندې تاسو لیدلی، کتلی او لوستلی شئ. ورځو افغانستان ته د دغه هیواد په خوست ولایت مرکز او ولسوالیو کې د هغو څلورو روغتیایي مرکزونو ودانیز چارې بیا پیل شوې چې د تیر جمهوریت د سقوط پر مهال یې ودانیز کارونه نیمګړی پاتې شوي وو. د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي د هیواد په کچه د دې ډول روغتیایي مرکزونو شمیر یو سل څلور او یا دی چې اوس یې د کارونو مکملولو ته څه د پاسه څلور نیم میلیارد یا عرب افغانۍ منظور کړل شوي دي. د نړیوالو خیریه ادارو د معلوماتو له مخې افغانستان هم له هغو هیوادونو څخه دی چې د وګړو یو لوی شمیر یې د لازمو روغتیایي خدمتونو نه بې برخې دی. په دې حق له تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست په بیلابیلو سیمو کې د څلورو روغتیایي مرکزونو ودانیز کارونه چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله نیمګړی پاتې شوي وو د بشپړونې کارونه پیل شول. چارواکی وایي دوی د دا ډول فعالیتونو له لارې هڅه کوي په انډولیز ډول د ټولو لرې او نږدې سیمو خلک له اړینو روغتیایي خدمتونو برخمن شي. د روغتیا وزارت معین مولوي عبدالولي حقانی د مرکز اړوند خان خوړ په سیمه کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو د ناستې ګډونوالو ته وویل
دا تاسیسات زموږ د وګړو په ځانګړې توګه د کلیوالو او کم خدمت شویو سیمو لپاره د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو لپاره خورا اړین مرکزونه دي.
د خوست خان خوړ اړوند د نیازی آباد سیمه اوسیدونکي د روغتیایي کلینیک د پاتو ودانیزو چارو پیلیدا ته خوښ دي. وایي دوی به د دې ځای د روغتیایي کلینیک د ودانۍ د نیمګړو کارونو په بشپړېدو سره له اړینو روغتیایي خدمتونو برخمن شي. ځایي اوسیدونکي حاجي بسم الله وویل
داسې به ستونزې ورسره راپشي چې زموږ دغه مریضان به آ بازار پورې رسول، زموږ به د موټر واسط نه لاره، زموږ به داسې منډې ویلې وشي، په دې لنډ په لنډو باندې کار وشي. دا موږ ته د فخر خبره ده. یوه بل خبر دا درته کوم چې ناوسه منطقه ده، غریبه منطقه وه، چې دا جای موږ ته جوړ شي یو غټ نعمت.
په افغانستان او په ځانګړې ډول خوست کې د روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو په پوره اکمال او تجهیز کې نیمګړتیاوې موجودې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي د دوی د روغتیایي کلینیک د ودانیزو چارو وروسته دی د هغې اکمال ته هم پام وشي. یو بل ځایي اوسیدونکی فیصل حقمل وایي
چې کوم پرسونل دلته لګیږي، مونږ دا غوښتنه ده چې هغه په ناسایی ولادي کې وي، هغه امبولانس وي، هغه دوا وي، درمل وي، نو د مونږ تر ټولو د علاقې په نمایندګي باندې دا یو غوښتنه زه لرم، او دا تاسې تر دې مشرانو پورې ورسوي چې په صحیح بخش کې هر کوم هغه ته چې ضرورت وي له مونږ سره باید وسی.
د خوست د مرکز اړوند د خان خوړ اوسیدونکي وایي دوی خار سره په یو څه لري واټن کې دي، او د دوی غریز سیمې ته غځېدلې لارې هم خامې او لوړې ژورې دي چې له دې کبله خار ته د ناروغ په لېږد رالېږد کې له دایمي ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکي حاجي کیمیاګل وویل
موږ مریضان دلته یي وروره جانه، موږ ډېر تاسنه خوشحاله یو، موږ چې ګټه ته رسېږو یږي درځي کوونه موږ مریض په لار کې ډیر غټ مشکلات راتستا، د چې باجی مریضان چې درته جناګه چې موږ رسو په لار کې موږ ته ورجنه یاتي پور افریقی بیرته راوړو، ترکم خراب ده، معاملات خراب ده.
روغتیایي چارواکي وایي د جمهوریت د سقوط لکبله د ټول هیواد په کچه د یو سر څلور او یو روغتیایي مرکزونو ودانیس کارونه نیمګړي پاتې شوی دي چې اوس یې بشپړولو ته څه د پاسه څلور نیم میلیارد افغانۍ منظوري شوي، او تر راتلونکو دوو کلونو به د یادو ټولو ودانیو ساختماني کارونه ترسره شي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
د مشال ریډیو د انستګرام پاڼه هم شته ده، او دغه که تاسو خوښه کوئ لایک کوي او فالو یې کوي، نو نه یوازې خبرونه بلکې ډیر خوندور او تفریحي معلومات پې ترلاسه کولی شئ. ویډیوګانې بیا ډیر د نړۍ عجبه معلومات پاغې کې چې کومې خوندورې ویډیوګانې دي هغه تاسو په دغه باندې کتلی شئ. کوم ریلز راځي یا کومې نورې ویډیوګانې دي نو په دغه باندې د مشال په انستاګرام باندې دا تاسو کتلی شئ وخت په وخت باندې، او د تازه خبرونو هم خبرې دلی شي. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو پیښور ته د دې خار په تاریخي ایڈوارډز کالج کې د جنوري په 15مه یو ورځنۍ کلتوري میله شوې و. د میلې په خوا او شا ډیر شو سټالونو کې د پیښور، کوټې او د افغانستان ځنې کلتوري شیان نندارې ته وړاندې کړل شوي وو. د دې تعلیمي ادارې زده کوونکي او استادان وای د میلې مقصد زده کوونکو ته د سیمې د بیلابیلو کلتورونو په اړه معلومات ورکول او نړۍ ته د پښتنو سولیز ارمانونه په ډاګه کول وو. په دې حق لا زموږ همکار هارون باچا دا ریپورت برابر کړی دی چې تاسو اوریدو ته بولم.
د نورو کلونو په څیر دا ځل هم د پېښور په ایډوارډز کالج کې کلتوري میله وشوه. دا میله د کالج پښتو ادبي سوسایټي جوړوي. د ایډوارډز کالج یو استاد ناصر اقبال چې د انګلیسي څانګې مشر دی او د کلتوري میلې په تنظیمي چارو کې برخه اخیستې وه، د جنوري پر 9مه مشال اړو ته وویل چې په میله کې زده کوونکو ته نه یوازې د سیمې د کلتوري توکیو بلکې د پښتنو اتلانو په اړه هم معلومات ورکول کیږي.
هر کال دغه شان یو میله کوو او مقصد هم دا دی چې د خلک د یو بل د کلتور نه خبر شي، یا کم چې په چترال کې دی هغه د پړشینار نه خبر شي، پړشینار چې کم دی هغه د مردان سوال به نه خبر شي. په دې کې خلک چې کم دی د خپل علاقو خوراکونه شو، د هغې لباس شو، نو داسې کلتوري د هغې چې کم آیډینټیټی ده هغه ځان سره وروړي. خلک د خپل ارڅه دلته ډسپلی کی او هغه سیزونه بیا چې کمی خلک ډېر زیات لرنینګ وکړي. بل هغې چې کوم اتلان دي چې عمر خان جندول کو د دیرو نو هغه څه کنټریبیوشن دی، یا فقیر اے پی چې کوم دی هغه هغه نو هغه څه رول پاتې شوی دی.
د پېښور د ایډوارډز کالج کلتوري میله له تیرو 12 کلونو راهیسې هر جنوري میاشت په باقاعدګۍ سره کیږي. د دې تعلیمي ادارې د حقوق پونځي او زده کوونکي بابر خان وایي دوی هڅه کوي د میلې له لارې هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته وښيي چې پښتانه امن خوښي دي او د خپلې سیمې ترقی غواړي.
د پښتنو چې کوم رنگونه دي غټول استالونه لکه د کوټې او دازل په ګمین سره د افغانستان استال هم وو. مونږه په داسې ځای کې ژوند کوو چرته چې زمونږه د کلتور نه د لری کولو ډېر زیاتې هڅې کیږي. نو پښتنو ته خپل کلچر خول او بیا دنیا ته خول چې مونږه پښتانه منپسند خلک یو، مینهناک خلک یو. دې کلتوري میله کې د بنگلاديش چې کوم امبیسډر دی ډیپلوماټ صاحب هم راغلی وو، دغه شان میلمانه راځي د نورو ځایونو نه، د بهر نه، بیا د میډیا په تھرو باندې او نن سبا په سوشل میډیا زمانہ ده، نو دا سیس په سوشل میډیا باندې خامخا چلیږي. د ځینو په خپل مختلف سټایلز هم پکې لګي او وی الکانو سره هم چې کوم سټایلونه لګي هغه کې ور سره په پوره پوره مرسته کوي د خپل علاقې په کلچر خولو کې هغه ریپرزنٹ کولو کې.
د کلنۍ کلتوري میلې ترڅنګ د ایډوارډز کالج پښتو سوسایټي وخت په وخت مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه هم جوړوي. د کالج د پښتو څانګې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي په تعلیمي ادارو کې د کلتوري او هنري هلو ځلو اهتمام د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره اړین دی.
او بیا په دې وخت کې خصوصا خو په ایمرجنسی بنیادونو په تعلیمي ادارو کې د دې انعکاس په کار دی. د هغې وجه دا ده چې په دې سیمه باندې کوم سیاست روان دی یا کوم د سیکیورټی صورت حال دی، نو په هغې کې وړوکی ته د کتاب سره سره د تربیت مواقع ډېرې کمې ملاویږي، او خصوصا عملی تربیت د خپلې خاورې او خپل کلتور د خپل اقدارو پښتونوالي سره تړل، نو دا ډېره زیاته لازمی ده. د دې لپاره چې د هغه نفسیاتي وده، د هغه د تشخص وده، هغه په داسې قسم موکو باندې په اسانتیا سره کیږي. نو ایډوارډز کالج په دغه لړ کې نه صرف د سټیج او د فنونی لطیفه، د موسیقۍ ورسره د کلتوري لمانځغونډو هلې ځلې کوي.
ډاکټر سمیع الدین ارمان زیاته کړه چې د ایډوارډز کالج د کلتوري میلې په څیر پروګرامونه باید د خیبر پښتونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې هم وشي. نوموړي وویل چې دی او د کالج نور استادان او زده کوونکي حاضر دي چې د هغو پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری رپورت ته ورزو. طالبانو په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15 د حکومت نیولو وروسته په موسیقي بندیز لګولې ده. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کټه شوې دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقي ډېرې آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ ده. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمه ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس خبری ایجنسی له ویډیو د بشیر ګواخ جوړ کړی دا رپورت اورو چې د رباب په نغمه پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. له دې وجې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لویه وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقي دا آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیرا ویرا او خواره خپل رباب ژغوره لده.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډیر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما په خپل جوړ کړی. ما
دسترسی دارم دې چیزا.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقي آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجې ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پرې خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غوولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمونږ هنرونه هیر شي. دا زمونږ دنده ده چې ځایي سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمونږ نیکونو موږ ته رسولې دي. به له دې چې په غوولو کې څه فرق راولو
بعد از طریق نوښتن زمیږي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي. خدا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وای اکثره ربابونه په بهرنۍ او هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخی چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وای چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ आवाज همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس دیارلس زره پنځه سوه اتیا پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز او د ماخام لشپږو تر اوو د ماسکوتن لنهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ.